یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې ډېره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې سوې ده چې افغان چارواکي هیله ښیي دا تازه کړکیچ چې تېره ورځ د امریکا له لورې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله راپورته سوی د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې په همدې خپرونه کې درسره شریکوم. که وخت و نور راپورونه به هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی. دا افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونا چار وزارتوي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي دي. د خبره د یاد وزارت ویان د مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخره طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2219 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې په 2019 کال کې د ټولو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت افغان ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته راجع کېږي. دوی ویلي چې 94% مرګ ژوبله د ملکیانو په افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو تړلې ده. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یوه حمام مخې ته په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پرېکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. ډونالډ ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبری غونډې پر مهال وویل سلیمانی له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګرۍ هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته بل برید شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ننني برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټه الوتکې 5 تنه وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالي ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان لري چې د دې ډلې مشر شبل زیدی په کې وژل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا برید تایید کړی خو ویلي دي چې دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د دفتر لخوا ټویټ شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پوځ له پوځ سره د همکاریو د غښتلتیا او همدارنګه د مشترکو لومړیتوبونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر امر کړی دی چې د پاکستان د پوز لپاره د روزنې او تعلیم پروګرام بیرته له سره پیل شي. په د الیس ویلز په ټویټ کې دا ټینګار شوی دی چې په پاکستان باندې به نور ټول پوځي د پوزي مرستو ټول زندول شوی پوزي مرستې په پاکستان باندې په خپل حال پاتې وي او زندیدلی به وي، خو یوازې د روزنې په برخه کې دغه پروګرام پیلیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا وروسته له هغه دغه اعلان وشو چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په ټلیفون خبرې کړي دي. د دوی خبرې د سیمې په امنیت او همدارنګه د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي مشر قاسم سلیمانی د وژلو په اړه باندې متمرکز وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولي. ټاکل شوی وه د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 25 په دوحه کې تمرینات وکړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دغو تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قومندان قاسم سلیمانی وواژه او ایران وویل چې غچ به واخلي. له ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال اسون ویلی بل وخت به دغه تمرینات ترسره کړي.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د سیمه وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې بهیر متاثر نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوي کړکیچ په اړه داسې وایي.
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان په لحاظ باندې له لحاظ امنیتي او امنیتي لحاظ.
یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نسي، اغیز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل:
موږ خپل سیاست د حساسیت باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مستویانه استغول ورو په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نشي.
دوستانو که موخت لوتی نور راپورونه به هم در تخبره کود زهر و کاروان موده دیخ پرونی دو همه نیمهی که ازای لری. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثباته لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت نه ترهګرې ډلې ګټه واخلي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول سي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی ورو چې هم د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزه شرق له خبرونه ته
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. روسه له هغه چې د عراق په هوایی ډګر کې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواکونو د څنګ د مشر قاسم الیاسی د امریکا لوري وبخي. قاسم سلیمانی د امریکا لوري وژل شو. د افغانستان حکومت هم په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم راستیال سرور دانش چې د هیواد اساسي قانون د 14مې کلیزې په مناسبت ناسته کې خبرې کولې وویل چې هیلمن دی د ایران او امریکا ترمنځ شخړه پر افغان سولې منفي اغیز ونه لري. دای وایي د شک پرته هر ډول ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه کې او نړۍ کې د سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. ښاغلی دانش، وبخی خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې د بیان ازادۍ ته پدرنوي او په هیواد کې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په اړه خپل تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار ازادي رادیو ته وویل چې کیدای شي د ایران او امریکا ترمنځ د دغې مسلې پر سر لشخړې په سیمه کې شته ترهګري ډلې استفاده وکړي.
دا شخره او دا مشکلات خود د منطقه کې رامنځته شوی دی، او په خاصه توګه د ایالات متحده امریکا او ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان او زاغونه هم سیاسي له لحاظه هم د امنیتي او هم د سعودي له لحاظه، او په خاصه توګه سیاسي ګروپونه د دې او ځان څخه ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید د مندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او د تلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغلی ازدیار د جمهوری ریاست له هغه دریځ هر کلای کوي چې پکې څرګند شوی چې افغان خاوربه د هیڅ گاونډي پر ضد نه کارول کیږي. له دې سره د ولسی جرګې یو غړی الله ګل مجاهد وایي چې په سیمه کې کړکیچ به پر افغانانو هم اغیز ولري.
جدی نگرانی داده چه افغانانو کاربار وضعیت دانور هغه باندې تاثیر کی خامخامون ایران دمونګ همسایه ده هغه سره مونږ یو تجارتی سیستم لرو دا ټول خرابېږي.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د څنګه مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم ټلیفوني مکالمه کړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې لخغلی پامپیو سره یې په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه بیا دا لیکلی چې ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتی رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. بلې فریباجانې په دې اړه که نور جزئیات او یا هم د افغان حکومت بل دریز و یا هم د خلکو کوم نظریات و نو د ورځې په لړ کې به یې اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، من نه کوم فیروزه عزیزی دوستانو د افغان حکومت او هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې خبرګون خو موارد په عین حال کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي کچیر افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ درمسته سوی کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نسی اغیز به د افغانستان پر امنیت هم محسوس وي. د چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بې طرفه نه پاتې کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې دا په دغه هیواد کې نامنه پراخولای سي. له شغلی سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل ترمن مرکه کړې په کډه په وور.
ایران زموږ همسایه دولت او د ایران هیڅ موږ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په موږ ته مشکل پیدا نشي. موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه سره ولرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریزو بلي
بلي بلي بلي هو افغانستان دولت خپله بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویلي چې باید د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت ته ونشي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده، نه باید په شخړو د ایران امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نه شي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده دا څومره پر ځای ده او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کیدونکې کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسې په اند؟
ما هم دې خاطر درته وویلي چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاطانه، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي تر څو چې افغانستان دولت خپله د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه ده لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونه ویني، ډېر تکلیفونه ولیدل، پایت دغه خپل سیاست هم داسې به طرفانه مستویسي.
افغانستان باندې که اغیز بي تاسو په نظر باندې څه ډول کمې لارې به اغیز بي مثلا؟
اغیز دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي، د یګانا علت ایرانیان که چېرته موږ بې طرفانه سیاست غوره نه کړو، دوی به خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه نو افغانستان ته باندې تاثیر نه پاتې کېږي.
افغانستان د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران پورې، ایران یې خو دا په افغانستان کې په
چارو وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه، تهدیدونه او نامنی په افغانستان کې رامنځته کی فکر
کوي؟ ایران خپل په طالبانو کې هم ځل لري. ایرانیانو ته د څو ورځو مخکې د قطر نه د هیات د طالبانو ایران ته ولاړ. ایران خپل ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري، خو د افغانستان په ګټه مونږ استعمالوو، د افغانستان په تاوان مونږ د دوی سره روابط نه لرو. علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري، په حتی د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې دغه نه راغلي دي، دغه په غرب د کابل کې موجود دي. همدغه خلک دي چې د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د سیاسي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږ نوې او د اف ام پر سله شهر پنځه په ټول افغانستان کې صافه وازی اوریدلای سي. اوس بل ناجیه صافه څخه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت د 1999 مالی کال د بودیجې سند د شر تر شر تصویب غوښتنه کوي. دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته ویل کچېری ولسی جرګه بودیجې سند تصویب نکړي، دغه وزارت به د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې د پروژو د لګښتونو او نورو مالی مسایلو په برخو کې له ستونزو سره مخ شي.
د ولسی جرګې نظمنګ یو غوښتنه همدا ده چې د قانون په چوکاټ کې هر په نظر او یا غوښتنه چې دوی د ملي بودیجې د سند لپاره لري هغه د زمونږ سره شریکه کې، مونږ همیشه د دوی په خدمت کې یاستو، دوی ته به ورځو، د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو تر څو دغه سند لا قوي شي. خو تر ټولو جدي غوښتنه مو دا ده چې له خیره سره د ملي بودیجې په سند باندې کار وکړي.
د افغانستان د مالی وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د 1999 مالي کال بودیجې سند ولسی جرګې ته واستوه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم محسنی وایي نن شنبه به د 1999 مالي کال د بودیجې سند تر بحث لاندې ونیول شي. د 1999 مالي کال بودیجه 3.8 میلیارد او 3.8 میلیون افغانۍ ده چې له دې 2.9 میلیارد عادي او نږدې 1.9 میلیارد پرختی بودیجه ده. په 1999 لمریز کال کې د ورختونو له امله 25 تر 30 سلنې پورې کرنیز محصولات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې په کرنیز سکتور کې د پام وړ بدلون راغلی. نوموړي وویل چې په غلجاتو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت وویل د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او کابل پر شہزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
د تاسو د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ ورسي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ اوس ونړیواله موضوع واخلو. په عراق کې د جمعې په سهار د ایران د قدس توکونو د عمومي قماندان جنرال قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته راپور نوای چې په بغداد کې یو بل حمله شوې ده او د شیعه سختري زوڅو غړي پکښ وژل شوې دي. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی د مستر سره په استډیو کې د ایران صاحب خبرونه انتشار غلې. د وروستي پیښو جزئیات څه دي کده لري تاسو شرکې
فریباجان لکه څنګه چې تاسو ویل په عراق کې بل بریټ شوې ده. د تازه راپورونو لمخې دا بریټ د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وشل کیدو څلور ویش ساعته وروسته شوې ده. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوز رسمن څنې دی ویلي، البته په غیر رسمي ډول څرګندونې کړي دي چې نو سرچینو دی امریکا دی مختلفو دفاعي چارواکو له قوله ځینې خبرې کړي دي. د نننی بریټ په ارتباط ویل کیږي چې بي پيلوټ الوتکې کړي دی او شپښتنې وشلې دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوال ډلې غړي پنهښ شوی او ډېر امکان شته چې د دې ډلې مشر شبیل الزیدی پکې وشل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا بریټ تایید کړی دی خو ویل دي چې د دوی مشان په موټرو کې نو په دې موټرو کې روغتیایی کارکون کې پنهښ شوی دي. لبل خو حشد الشعبی ډلې نن سهار ادعا وکړه چې د بغداد په شمال کې د التاجی اډې ته نږدې په هوایي حمله کې د دې ډلې شپږ غړي وشل شوی دي. د عراق تلویزیون وویل چې دا بریټ امریکا کړی دی.
بله، په خپل د عراق چارواکو تر اوسه په دې تبصره کړې ده.
د عراق چارواکو او د امریکا چارواکو رسمن داسې په واضح ډول څه نه دي ویلي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ځینو سرچینو چې په دواړو هیوادونو پورې اړه لري په دې اړه په غیر رسمي ډول څرګندونې کړې دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نړیوال ائتلاف ویندوی ډګروال مایلز کاکنز په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ائتلاف په ستیو کې التاجی اډې ته نږدې کومه حمله نه ده کړې. البته لورستوی نه ورستوی ورزی دي نو د ته اشاره نه ده چې دا نن ورس خو د پینټاګون سرچینو بیا لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشو ویلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د حشد الشعبی شیعه ملیشه ډلې شپږ غړي لکه څنګه چې مخکې وویل نن سهار د بغداد په شمال کې وشتي دي. د عراق وی پوزي سرچینې رويټرز خبري آژانس ته ویلي چې د التاجی په سیمه کې د شیعه ملیشو د موټرو پر کاروان په هوایي بریټ کې شپږ تنه وژل شوی او دوه ژوبل دي. خو حشد الشعبی ډلې ادعا کړې ده چې په دې بریټ کې د دوی یو امبولانس پنهښ شوی دی.
بله، د زتمنه کوم اسمت سروانو دوستانو چې په راپور کې ویل چې په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته هلته یو بل حمله شوی دی چې د شیعه سختاري زو څو غړي پکښ وژل شوی دی.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په بیرته راوګرځو افغانستان ته چیرې چې کابل چې پرسپانو په خپل نننۍ یو غنو کې تر ډیره د ایران د قدس توکونو د مشر قاسم سلیمانی وژل کېدو او پر افغانستان د اغیز او د سولې پروسې په اړه لیکنه او تبصرې خبرې کړې دي. د پرسپانې ناجی صافی لوستي مهم ټکي به ترې وورو.
ویسا ورسپانې لیکلي د ایران د سپاهي پاسداران ډیر مهم قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قومنده د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ورکړې و چې په نړۍ کې له لویو غبرګونونو سره مخ شو. وړاندې راغلی دلته دوه مسلې د پام وړ دي. تر ټولو مهمه مسله چې په سیمه او افغانستان کې پرې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان جنگي تګلارې دي. ظاهرا امریکا په عراق کې پوځي حضور نه لري خو دا د عملا وینو چې امریکا هم په عراق او هم په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د دغه سي بریدونو بدل نه پاتې کیږي خو په وینا یې د بدل اصلي قربانیان به د افغانستان، سوریه او عراق په سیر مظلوم ولسونه وي چې پکې امریکایي پوځیان پکې اړې لري.
هشت سوب رسپانی هم د قاسم سلیمانی په وژل کېدو مقاله خبره کړي او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل غبرګون کې بې پرې پاتې شي. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچونه زیاتېږي، کابل له بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي تر څو د یو لوري په طرف ودرېږي، خو افغانستان باید داسې سیاست غوره کړي چې بې طرفه وي او هیڅ لوري سره تړاو ونه لري. د هشت سوب په سر مقاله کې هم درنګ راغلي ایران د افغانستان ګاونډی دی او امریکا تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی، نو په دې شرایطو کې پرته له دې چې افغانستان بې پرې پاتې شي بله لار نه لري. د ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې راغلي د سیمې او نړۍ قدرتونه هم باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځوي او له دغه هیواد سره خپلې دوستانه اړیکې وساتي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ په سر مقاله کې د قطر خبرو اترو د درېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلي د زلمي خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې امریکایي پلاوی له طالب استازو سره ونه شو کړای چې په مذاکراتو کې افغانستان ته سوله راولي، بلکې د قطر خبرې له ټولو رسنیو، بشري حقونو له ارګانونو، ملګرو ملتونو او آن د افغانستان او امریکا له ملتونو هم پټې دي. په سر مقاله کې هم همدارنګه راغلي اوس طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هیڅ اور بند نه کوي، خو له دې وړاندې پر امریکا فشار راوړی و چې د هغوی 15,000 بندي جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو ورخوشي کړي. د سرمقر لیکونکو په باور په اصل کې په قطر کې ناست طالب استازي د سولې لپاره نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره له امریکایي پلاوي سره چنې وهي او د هغو طالبانو استازولي نشي کولای چې اوربند او سولې لپاره شی بې شماري.
بیا هم د افغانستان مسله، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکل خو یو ځل بیا غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستۍ شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې 8.6% د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنه وښودله او د جګړې له ښکېلو غواړو یې د اوربند غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنګ په خوا باندې غږ کوي چې د جنګ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول جدی توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
خغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه خارونو ته کش کړای سوي او ډیره پیچلی ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري مانچاودنو او غلچکی حملو کې 1391 ملکي افغانانو ته مرجو بلا وخت. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل شوي او 15102 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې نه مني او وایي چې په همدې کال کې 8,001 افغان ملکي وګړو ته د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې مرجو بلا وخت. د زبی الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پرستولي راپور کې راغلي چې په دغو ارقامو کې 15,223 ملکیان وژل شوي او 3,204 اتیانور ټپیان شوي دي. دا چې افغان حکومت پر طالبانو د ملکیانو د وژنې پله پر طالبانو او طالبان پر افغان حکومت اچوي، اوس پوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلې خواوې باید څه وکړي. د پوځي چارو کارپوه باري عارضده پوښتنه داسې ځوابوي:
جګړې پر مهال باندې و ملکیانو ته پام نیول د بین المللي کنوانسیونونو، فیصلو او پروتوکولونو حکم دی چې هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هرې ډلې ټپلې جلا جنګي جنایات مرتکب شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې له دې وړاندې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو زیاتوالی غندل شوی، خو لا هم د جګړې ښکېلې خواوې دې موضوع ته جدي پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@referl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ هم لارسي زموږ راپورونه او تحلیلونه بیا ولولي. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. دغه راز کولی سي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر ورځې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. زموږ خبرونه ادامه لري. د خبرونه په دوهم انیمای کې اونیس پروګرام درته لرو، خو مخکې تر هغه به یو ځل بیا د صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او سیمې د مهم خبرونو سره ټکی واورو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو هم مخکې ادعا کړې وه چې د ملکانو 94% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ته راجع کیږي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په افغانستان کې یو شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخ دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقاف فهیم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ده د ایران پر جګپوړي پوځي مشر جنرال قاسم سلیمانی د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي، نه د دې لپاره چې جګړه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیلېدو اجازه ورکړې. دا خبره د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ دفتر په ټویټر باندې کړې. په ټویټ کې راغلي، امریکا ولسمشر د ګډو لومړیتوبونو او د امریکا د ملي امنیت د پرمختګ لپاره د پوځونو ترمنځ د همکارۍ د غښتلي کولو په هدف د پاکستان د پوځ د تعلیم او تربیې د پروګرام د پیلېدو اجازه ورکړې. دا ټینګار هم شوی چې په پاکستان باندې به ځنډول شوې امنیتي مرستې لا هم په خپل د دې حالت پاتې وي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ، پته مو ده azadiradio.com. او تاسو باندې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام به درته خبر کړو چې دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه فیروز عزیزی یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په غزنی ولایت کې د نشې موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 طالبان وژل شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه تریاک او خیخا ونیول. د نیمروز امنیه قمندان علادات فدای رسنوی ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د جدید میاشتې په لسمه نیټه د زرنج ښار په څلور مناحیه کې 14 کیلوګرامه خیخا او 30 کیلوګرامه تریاک نیولي چې په یو موټر کې د ښار ته قاچاق کېدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په سمنګان ولایت کې یو تن د څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشې موادو سره نیول شوی دی. د سمنګان د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 160 کیلوګرامه تریاک او 115 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی د ایبک ښار ته قاچاق کړی. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په لسو ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشې موادو څخه د پاسه نوي قاچاق کوونکي او پرچون خرڅوونکي نیولې دي. د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل، د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو ترڅنګ د نشي موادو د تولید کارخانه هم ویجاړی کړل شوې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې 15 عملیات کړي چې په نتیجه کې 8 نشي مواد نیول شوې دي. د دې موادو په تورې 2 کسان نیولي او د نشي موادو لابراتوارونه یې حمله منځ وړي دي.
په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو په څو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 2000 ټنه نشي مواد نیولې دي. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړیو عملیاتو کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 2000 ټنه چارس له نیولو وروسته سوځولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 3 عملیاتو کې په جلال آباد ښار او اچین او غنیخیل ولسوالیو کې په مجموعي ډول 1291 کیلوګرامه چارس نیولې دي. او دونه روسي په خداده چی په هرات ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو په هرات ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې 21 کیلوګرامه نشي مواد نیول چې لېبی ولسوالۍ څخه د هرات ښار ته قاچاق کول او پر پرچون خرڅونکو باندې خرڅول. د دې موادو د قاچاق په تور 2 قاچاق کوونکي هم نیول شوی دي. په یو بل پیخه کې د هرات پولیسو د نشي موادو 4 پرچون خرڅون کې نیولې چې نشي مواد پر متدینو باندې خرڅول.
مسکا هوتا کو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخه راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشي مواد لمنځه وړي دي.
وکاله کې په غزنی کې چار پریمانه کړو چې خپل طالبانو د زمينه برابر کړی دي.
په یو بل راپور کې به دا هم ورو چې یو متات په کال کې و رو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یو ورځ ول مثلا دا رقم مشکل لرمه نو ما وسر من لسه دغه واس کو مشکل دی برطرف کړ.
دا چې ولې ځینې معتادین په سرطان اخته کیږي په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي.
د سات محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس لډيري کمزوري پر لار سم نشي تلای.
انده که شپه په جره ټوب شپه مې به تلو کذا کذا تاریا کول نه چاس ول کذا کذا که په مختار ولو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تر اوسه پورې په وسوسو باندې خنو کې ډوبه و ما.
د څه شي وسوسه باندې خنه دې درلودي؟
ما ویل داسې نه وی چې خدای مکړه پولیسو نیولې.
ته د پولیسو خبره څنګه در پیا چوا؟
اوس خبرونه په غزنی ولایت کې د نشي موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتایجو پیلو. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشي مواد لمنځه وړي دي. د غزنی ولایت محلي چارواکو ازادي راډیو ته وویل طالبانو سکل بسګر تشویقول او فشار ورباندې راوړ چې بنګي وکړي. چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 40 کارخانې ویجاړې شوې. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د غزنی ولسوالۍ په نام نه کولو د نشي موادو کښت او تولید ته زمينه برابر کړي او په همدې لارو نشي مواد قاچاق کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته په غزنی ولایت کې د نشي موادو پر کارخانو باندې 3 عملیات کړي چې په نتیجه کې 255 ټنه خام چرس او 1508 کیلوګرامه پاخه شوی چرس نیولې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دا کارخانه د وسلوالو طالبانو په واکې وي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې مقاومت کړي او په نتیجه کې 20 طالبان وزل سوي او د نشي موادو کارخانه ویجاړې سوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په دیه قرباغ او ابان ولسوالیو کې خلک هڅولي چې بنګ وکړي. کله چې بسګرو حاصلات راټول کړل نو امنیتي ځواکونو د دې موادو د تولید پر کارخانو باندې څو عملیات وکړل چې په نتیجه کې خام او پاخه شوی چرس ونیول. دغه ډول په دې عملیاتو کې 20 د دولت وسلوال مخالفین هم وژل شوي چې د چرسو په دې کارخانو کې کار کاوه.
ښاغلی نوري زیاته کړه طالبانو د کال په پایل کې بزګرو ته ډاډ ورکړی و چې بانګي وکړي، دوی به د کښتونو امنیت وساتي او ټول چرس به په لوړه بیه ترې رانیسي. د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور پر اساس تر 2018 کال پورې په غزنی ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښتونه صفر سیول، ځکه په دې ولایت هر کال 1 میلیون امریکایي ډالر تشویقي بودیجه ترلاسه کوله. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل طالبانو د نشي موادو د تولید کارخانې جوړې کړي او د ځینو ولسوالیو سیمې نه امن کړي چې هلمند ولایت ته پر همدې لارو نشي مواد کاچا کړي.
دو کال کې په غزنی کې چار پریمانه کرسیو خپل طالبانو د زمینه برابره کړې چې دغه کښ خلک وکړي. طالبان دغه فرش کاچا کوي او امنیت دی نشي او هغه ساحې نه امن دي په کې دی سکور تیری زیاته ګټه طالبانو ترسي او هغه ګټه هم غټه ده دی ته ځکه دغه هلمند ته چې اکثره وخت له جلال آباد له دغو ځایو شي په موسران کاچا کې راباري د امن ولسوالیو کې دغه تیریږي طالبان په کاچا تیری.
طالبان او مشرتابه په داسې حال کې د نشي موادو کښت او تولید ته په زمینه برابرولو تورنیږي چې څه موده مخکې د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته په خپل یو لیکلي پیغام کې د نشي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترناکو چې په غزنی ولایت کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د بریدونو په اړه راپور راوورو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې یو موتاد په کال کې څو روغ خلک په نشو باندې اخته کولی شي. په اوسر ډول یو موتاد په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو سروې او په افغانستان کې د دوی څېړنې ښیي چې یو موتاد په کال کې و روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس روغ خلک په نشو اخته کول په هر هیواد کې جلا عوامل لري، خو په افغانستان کې یو عامل دا دی چې دلته معتادین د منفي سیالۍ له خاطره روغ خلک نشو ته هڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
حمید الله د هغو پخوانیو ورځو کیسه کوي چې د خیاطۍ دوکان یې درلود او له دې لارې ځان او کورنۍ ته روزي پیدا کوله، خو اوس چې په نشو اخته شوی هم دوکان ځینې پاتې شوی او هم یې خوښۍ له ژوند څخه کډه کړې ده. حمید الله د نشي موادو له امله نه یوازې دا چې ځان یې بدمرغه کړ، بلکې خپلو شپېتو دوستانو او مشریانو ته هم ستونزې جوړې کړي.
زه خپل خیاطي مې کول، نشه مې کول، نو د انډیوالانو به راتله بې عمله. یو ورځ یو راغی ول مثلا دغه رقم مشکل لرم، نو ما ورته ویل ما لاسه دغه وس کو مشکل دې برطرفه کړي. د دې دغه وس کول په دا سبا بیا راغی، بیا ما بیا ورپیدا کړې پیسې راکړې، یو څه وزه معلم سمو د پیسو په خاطر نه. د دې به مثلا ځان ته رانیمل د سود لول د سود له ما ته رانیسه د دوو سو ځان ته رانیس. نو ایله چې دغه و چې هم پیسه دالو هم زما عملې راکوي هم خپل عمل.
اعتیاد د کنټرول وړ ناروغي ده، خو که معتاد د درملنې پر مهال او یا تر درملنې وروسته پوره ونه څارل شي نو بیرته په نشو باندې اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په هیواد کې بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، په تفریحي ځایونو، سړکونو او کوڅو کې د معتادینو راغونډېدل هغه عوامل دي چې روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سروې او د افغان دولت څېړنې ښیي چې یو معتاد په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به
د ترسره شوی سروی او چیرنې لمخې یو معتاد په کال کې اوور روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د مخنیوي لارې داده چې له درملنې وروسته باید یو معتاد ته په ټولنه کې ځای ورکړل شي، کار ورته پیدا شي، ټولنه او کورنۍ ومني او مرسته ورسره وکړي چې بیرته په نشو باندې اخته نشي. که د کار زمینه ورته برابره نشي، عواید ونه لري او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ورته دوی درې ورځې وړیا نشه یي مواد ورکړي، نو داسې کسان به ضرور بیرته په نشو اخته کیږي.
د افغان دولت او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل ګډه سروې ښیي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشو باندې اخته او د نشو له امله زیانمن شوي دي. که څه هم په تیرو 3 کالو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د ډیرو معتادینو راتګ دا ښیي چې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 7.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس په دې اړه معلومات درکوو. هغه معتادین چې ځانونو ته نشه یي مواد پیچکاری کوي ډیری په سرطان اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د ګڼو ناروغیو ترڅنګ د سرطان غوندې خطرناکې ناروغۍ سبب هم ګرځي. دا چې نشه یي مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي، څه ډول معتادین ژر د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې څه ډول نشه یي مواد د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي.
ټول مخدره مواد د چرسونه نیولې پاسغه تر شیشو ټابلیټ کو نورو پسې مجموع کې دوی کې دیشي چې مختلف سرطانونه مېستر وړي. مثلا خلک چې هیروین دودهي په اول قدم کې راځي سګوت، نو دا سګو سرطان مېستر وړي. هغه متدین چې پچکاری د لارې نه اخلي زګر لویږي په مخ کې په سرطان وړي. کوم متدین چې مخدره مواد د ازمي سیستم نه اخلي که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معده مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مثلا مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان رامنځته کوي.
ولې دغه مواد د سرطان د ناروغي لامل ګرځي؟
اغه خلک چې د پچکاری د لارې مواد مخدر زرقي، نو د زګر اغه نظم، د زګر اغه میتابولیزم، د زګر یو عمده وظیفه چې ډیټاکسفیکیشن یعنی دفع د زهریاتو ده. کله چې اغه اجنبي مواد وجود داخليږي، اول خط د وجود زګر ده. زګر مقابله کی، مجادله کی، اغه خ مواد او بد مواد سره بیلی، اغه خ مواد جذبیږي، بد مواد رفقي. نو کله چې مخدره مواد اخدي، اولین شی چې د زګر اغه ډیټاکسفیکیشن یا د زهریاتو د ویستلو وظیفه لري، اغه مختلی. کله چې مختل شو، ناپاک مواد وینې ته داخليږي او د سرطان باعث کیږي. او بل اغه خلک چې مخدره مواد سګور لري ناخلي، نو دغه د مخدره مواد سره یو کاربن مونو اکساید زیات ده، او زمين کې هغه داخلي والفونه چې دا تبادله د غازات منستر روړي، دا هغه متاثر کله چې متاثر شو، یو په وجود کې اکسیجن کمیږي، بل سږي نشي کولای چې په نورمال شکل سره د وظیفه د تبادله د اکسیجن مختوي سي. نو دا غل نه سږي په مختلف امراض لکه مثلا برانشکتاز ورته وي، برانکایټس ورته وي، چې ډېر پیشرفته شي د سرطان او د سرطان د سږي منستر روړي. هغه خلک چې د معدې لري نه، د هضمي سیستم لري، مثلا تریاک اخلي یا چارس اخلي، مثلا قرمه د چرس کې یا تریاک خوري، دا چې معده ته داخل شو، معده ضرورت ده چې دا هضم کی، دا جذب ته معده کې په کلمو کې د جذب ډیر مشکل ده. دا پروستاتیزم یو حرکت دي چې مواد کته تلکی او غیته مواد، دغه د پروستاتیزم حرکت هم ضعیفی کېدې چې په سرطان دی وړي. ځینې خلک د مخدره مواد مقت د لارې نه اخلي، دا مختلف سرطانونه د مقت د لارې نه پیدا کوي. ځینې معتادین مثلا چې رقم پیدا نشي، یو قسمت د جلد تخریشي او مخدره مواد پیچي د اغه وینې د جذبيږي، د کېدې چې مختلف سرطانونه د جلد پیدا کوي. بل څوک چې مخدره مواد اخلي، دوی په اول مراحل کې ډېر د جنسي اړیکې د ډېر تمایل پیدا کی د کډیش مختلف جنسي امراض لکه سیفلیس لکه اس ټي آی او نور مشکلات ورته پیدا کی چې دم کډیش په سرطان بدل شي. د بل طرف نه د مواد غذایی په درست شکل سره ناخلی، هر څو پیسې چې پیدا کی د مخدره مواد په اخلي، درست پروتین درست شهم د ناخلی، نو دې وجود هم ضعیفیږي ورس پورس. مثلا یو وړوکی زخم د معدې چون دې مقاومت کده کی کده شي په سرطان بدل شي، یو وړوکی زخم په کلمو کې کده شي په سرطان بدل شي. علت دا ده چې دا کاملا انرژي کم چې ورزنه ضرورت دی یو شخص ته د نشه خسته په زمین کې یو وړوکی مشکل ته په سرطان ورته بدلی.
څه ډول معتادین سرطان ته نسبت نور معتادینو ته ډیر مساعد دي؟
ډیر هغه مواد چې پچکاری دي لري نه خسل کی، یعنی اول کاندید د زیات سرطان او خصوصا د ځیګر سرطان او خصوصا مختلف امراض د رګونو هغه متدین چې مواد د پچکاری د لارې نخلی، نو دا مثلا یو ګرام شخل یو ګرام بینه ته داخليږي، هیڅ زیات نه لري، مستقیم ټول سیستمونه متاثر کی، خصوصا ځیګر، خصوصا پانکراس، خصوصا صفرا کسوړه، دا هغه ارګانونه دي چې دا مخدره مواد مستقیما د باندې بد تاثیر لري. بل ورپسې کدې کټګوري کو سوچ مخدر مواد دوت لري نه خدي، دا ډېر ورته خطرناک دی، ډېر کاندید د سرطانو لپاره د سګ نور امر ده.
کله کله څو غنی ناروغي ډاکټران حیرانوي شي د کومي وی علاج وکړي؟ احتیاط او سرطان دواړه ناروغي دي، آیا احتیاط د سرطان درملنې مخه نیسي او که سرطان د احتیاط د علاج مخه نیسي؟
زیات د خلک دي چې سرطان دي د مواد مخدر رزي، مثلا یو نفر د کلمو سرطان دي، ځیګر سرطان دي، نور تبلیټونه درد په تاثیر نه کې مراجعه کې تاریخ ده، هغه تاریخ چې استفاده کوي په هیروین او هیروین هغه اخر سرحد پچکاری درزي. د خلک مشته چې اول مخدره مواد استفاده کی، نو بیا ورسته د مخدره مواد استعمال په نتیجه کې د سرطان اخته کیږي. زما په نظر اول باید د مخدره مواد د تداوی شي چې دا یو مشکل حل شي، بیا ورسته د سرطان سره د ډېر ښه کولو شي جنگ او مقابله وکړي.
له ډاکټر واهلا کوشان څخه مو واوریدل چې نشئی مواد ولې د سرطان د ناروغي لامل ګرځي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شې د چ په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1299 منځنۍ صفو خبري کې، او اوس د خاطرې واردی د روزګان ولایت سات محمد و کال کې چې نشه کوي، له نورو نشیانو سره اوسی کی او کور ته نه دی تللی. دی وایي چې تر نشي مخ کې غختلای بدن درلود، خو اوس وزن پر نیمایی درېدلی دی. دا چې دای والی په نشو اخته شو او لکوم ستونز سر مخ دی، په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
زه په وټای کې وم، لکه شرطوب له جره ټوب شپې مې بیا تلوه بالا خو الله ته په وټای کې به ان بالا نو چارس ولا کرا کرا تاریخ ولا نن چارس ولا کرا کرا کې په مختص ولا بلا یو وخت یو وخت به ما هم چاخص سره ولا د وتاکه چې بلا شواس ولم د یته د توري ته به چې برالم چې وبه مې کتل مر وخت د یته کورو بلا به ما یا ناس وز د بمر ترالم یو دم دوا به مو سره ولا په دغه رقم ز پخ اختص ولم دغه شپږ وکاله کې ما 15 شپې سره پسې کوړه نه دی کړی نن پر دې کوله باندې به زسوي سبا پرغه کوله به زسوي نو ساعت دغه تاوان کړی دی چې اول پلاخ ولا غونه پسرات کوي سرات برابر مرچ عملی سرات په واکه نه بارونو د روم روز پر روز لویج نو بار کمزور کیږي بار دی تاسو و درېش په خپل پر لار لانه سکللای طای پاک منځ په خپل پښبون سره د دې ناول عمل سره ساکي به چې ماته وګوري تر ماقدر کې عملی موتاده په دې عملیانو کې دا غونه موتاده نه و په خو ماته دا کده کې چې بار نه راکولې کله چې بوس دا سره ګرځ کده سپې ګرځم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پس راپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عائشه لخپل لور نازنینې سره په کور کې ناسته وي چې پولیس ورځي. پولیس ورته وایي چې ستاسو کور د حکومت لخوا ضبط شوی او تاسو باید ژر تر ژره دا کور خالی کړئ. دا چې پولیس ولې له عائشه دوی کور سرکاري کړ اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډراما کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سړیا نن ولې دومره ناوخته راغلی؟
څه کارونه مې وو، په هغه بوخت شوم.
ښه ښه شو چې راغلی. تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبه وم.
د څه شي وسوسې او اندېښنې دې درلودې؟
ما ویل داسې نه وي چې خدای مکړه پولیسو نیولی.
تر اوسه پورې خو شکر دی پولیسو نه یې نیولی، وروسته نو خدای خبر دی. تاته د پولیسو خبره څنګه در پیا چوه؟
په راډیو کې وویل چې پولیسو د نشئی موادو ډېر قاچاقبران نیولی دي.
نو نیولی وی ته یې څه کوي؟
وسړیا زه ډیر ویریږم.
له څه شي څخه ویریږي؟
له حکومت څخه ویریږم.
له حکومت څخه ولې ویریږي؟
ته خو هم د نشئی موادو د غملړلای کار کوي، داسې نه وي چې خدای مکړه تا هم یو ورځ ونیسي.
به غم اوسه، اندېښنه مه کوه، نه مې نیسي.
نو کوزه خو هر ورځ نه ماتیږي، داسې نه وي چې تا هم ونیسي.
اندېښنه مه کوه، هیڅ خبره نشته.
شکر دی اوس هر څه لرو، پیسې، کورونه، موټرونه. که خدای مکړه تا حکومت بندی کی، زه او ماشومان به می څه کوو؟
په دې خبرو پسې مګر زه هیڅ هم نه کیږي.
دا اندېښنه یو ورځ نه ده چې زه دې کور ته راواده شوې یم، دغه اندېښنه را سره ده. اوس مې بیخي اعصاب خراب شوي دي.
نو څه کار وکم؟ اوس په دې کار کې خبل اچو یم.
هیڅ کار مکوه، شکر دی دومره ډېرې پیسې لرو چې زموږ لمسیانې هم نشي خلاصولی.
اوه پیسې خو ډېرې لرو، نو ته څه وایې چې څه وکم؟
زه وایم چې اوس نو لږ آرام وکړه او د خپلو اولادونو تعلیم او تربیې ته پام وکړه. ته خو اوس سهار وختي له کوره وځې او د شپې ناوخته کور ته راځې، اولادونه بیخي وینې نه.
او داسې خدا په بیکاری کې هم د سړي زړه تنګیږي.
چې زړه دې تنګیږي یو حلال کار وکړه، کارونه خو کم نه دي.
یاره ښځې ته هم سمه خبره کوي، ټول ژوند مې په ستړیا او منډو کې تیر کړو. نو نو زه هم ستړی یم، خو دا داسې کار دی لکه قمار چې څوک یو ځل پیخته شي بیا ځان نشي ځنې خلاصولی.
خیر دی ته کوشش وکړه، خامخا ځان ځنې خلاصولی شي.
ښه سمه ده، د تریاکو دا یو کاروان چې واستوم نور دا کار پرېږدم. اوس خوشحاله شوي؟
هو خوشحاله شوم.
ګوره بیا ونه وایې چې په ما ګرانه نه یې.
پوهېږم چې در باندې ګرانه یم، خو نه پوهېږم چې د تریاکو دا کاروان به څنګه شي. خدای دې خیر راپېښ کړي، هره ورځ ډېر بد خبرونه اورم.
ورونو لطفا نظم مراعات کړئ. خسران وال صاحب خبرو ته دوام ورکړه.
مننه قاضي صاحب. جناب قاضي صاحب، صمد خان شل کاله کیږي چې د نشئی موادو قاچاق کوي، له دې لارې 2 میلیون افغانۍ کورونه او موټرونه پیدا کړي دي.
هو په هغه خبره دې پوه شوم، اخیری خبره وکړه.
زه له محکمې څخه دا غواړم چې حاجي صمد خان د عبدالله خان زوی دی اتلس کاله زندانی کړی شي او شتمنی دې هم ضبط کړل شي.
لطفا نظم مراد کړئ چې محکمه حکم صادروي. ته حاجی عبدالصمد د حاجی عبدالله زوی د نشئی موادو د قاچاقو په جرم اتلس کاله زندانی شوې او ټول شتمنی دې هم ضبط شوه.
قاضي صاحب زما موکل یو غوښتنه لري، هیله د وخت ورکړئ.
قاضی صاحب ما ته یو بل چانس هم راکړئ، هیله ده چې زما په باره کې یو ځل بیا غور وکړئ.
تر دې مخکې دوه نور محکمو هم دا حکم در باندې صادر کړی دی، دا آخري محکمه ده. خامخا به زندان ته ځې او ټول شتمنی به دې هم سرکاري کیږي.
نازنینې لورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي.
سمه ده مورې، دا ته ورځم.
دا په دالیز کې څه غل مغال دی؟ خاوند هر څو میاشتې کېږي چې بندي دی، نه پوهېږم چې بیا څه کیسه ده. نازنینې لورې دروازه کې څوک و؟
موره په دروازه کې پولیس دی.
ته شای پولیس دی؟
هو یا وړل پولیس راغلی دی.
خدایا فضل وکي د څه شي لپاره راغلی دی؟
وای چې کور خالی کوي.
څه شای کور کور ولې خالی کو؟
وای چې ستاسو ټول کورونه تر دې وروسته د حکومت دي، ځکه چې پلار دې د نشه یي موادو قاچاقبر دی.
اوف خدایا اوس به څه کوو؟
مورې حکومت خو دا کور زموږ څخه واخیست. بابا کله راځي؟
لورې بابا دې ژر نه راځي، اتلس کاله به نه وي.
نو موږ چیرې ځو؟
نه پوهېږم چې چیرې به ځو. دادې د پلار د لاسه څو واره مې ورته وویل چې دا غم لړلی کاروبار پرېږده، خو زما خبره یې ونه منله. نه پوهېږم چې زه او دا واړه بچیان به مې څه کوو.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د دیونی د زهر کاروان خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او وازه هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ساعت